شکایت کردند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي، چې دې کار د دوی ګڼ شمیر پروژې له موقتي خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستان شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوڅي په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې، او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوې دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوی تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پوری کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډیږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تیر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سې شنبه په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې څلور تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. اسوشیتد پریس خبري اجانس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د یو 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبره یې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,900,000 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې په دې پروګرام کې تر ډیره په ادبي، فرهنګي او هنري مسلو باندې تمرکز شوی دی. دا پروګرام وروسته درته پیلیږي، خو راځو د دې سات د لنډې خبري برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتي توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د جولای په میاشت کې د بشریاتو په چارو کې درې اویا په سلو کې مداخله د طالبانو له لورې شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې پر لیف ویب پاڼه کې خپور کړ، دا هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی اووه دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به یې حساس معلومات غوښتل، کله به یې د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به یې هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې یو سل او شپږ پنځوس ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس و. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستاته په تماچ کې خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویه مشتې چای نه دی رسېدلی. موږ دا غواړو چې موږ راغلی دی غټو چارواکو پرې ولاړ سي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په وینا سش میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې ناوړه اغیزې کړې دي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې لس فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې لس کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لورې ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
نن پنځشنبه د سمبولې د میاشتې په پنځلسمه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو هغه نجونې چې تیر کال شپږم ټولګي فارغه شوي د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز له امله نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یو شمېر همدې نجونو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې زما همکار پرې دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند اوسېدونکي پلوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال له شپږم ټولګي فارغه شوه او د اووم ټولګي د پیل په تمه وه. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل ته سترګې په لاره او د لوړو زده کړو هیله یې لرل. پلوشه وایي له شپږم ټولګي وروسته دا او د دې دوې نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله یې سختې خواشینۍ او مایوسه دي.
څرنګه چې زه تېر کال د شپږم سیم زده کوونکی وم او سږ کال اووم سیم ته کامیابه کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت خوا څخه ماته اجازه نه راکول کېږي چې زه نورې لوړې زده کړې هم وکړم. همدا رقم زما نورې خوندې هم دوه درې کاله مخکې په کور باندې ناستې دي، چا در لسم سیم پرې ویلي او چا در اتم سیم پرې ویلي دي. د هغو هم دا ارمان و چې نورې لوړې زده کړي هم وکړي. په دې سره زما پلار هم ډېر خوښینې دي. زموږ یو ورور نسته، موږ غوښتل چې خپل په درس او نورې لوړې زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو هم دا ارمان دي. موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کېږي. موږ ډېر زیات خوښینې یو.
د پلوشې مور زهره چې خپل هم یو شوونکې د وایي غواړي لورې شوونځي ته ولاړه سي او خپل راتلونکی جوړ کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا پر لوړو زده کړو د بندیزونو له امله د لور هیلې ماتې سوي دي او یو ځای ته د رسېدو لیدلي خوبونه نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم، زما لور د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس نسي کولی مکتب ته ولاړه سي، هیلې ټولې ماتې سوي دي، نسي کولی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، د دولت څخه دغه هیله لرم چې ژر تر ژره دا بندیزونه مات کړي او د دوی پر مخ باندې ټولې ټولګیانې خلاصې سي. دوی کوم چې کوم خوبونه لیدلي وه چې دوی به کوم ځای ته ورسېږي، هغه خوبونه یې ټول نیمګړې پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرم چې دوی دغه بندیزونه مات کړي، ټول مکتبونه د دوی پر مخ باندې خلاص کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناسته ده وایي له دولسم ټولګي وروسته یې غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د یوې ډاکټري د جوړېدو هیله یې لرل، خو اوس پر کور ناسته ده او د ژور خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کاله پر ما باندې هر ورځ د یو کال تیره سوی ده، هر ورځ پر ما باندې داسې تیره سوی ده لکه زه چې په یو زندان کې یم او څلور دیواله یم، پر ما باندې تړلي او دروازه نه لري دا څلور دیواله. ما زړه کې ډېره یو ناامیدي پیدا سوی ده، یو ډېر افسردګي احساس ماته پیدا سوی دی. هغه خوبونه چې ما لیدلي دي هغه ما فعلاً هغوی ته یو کبه کړل دي او هغه مې پیشکې شخ کړی دی. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله، همدغسې زما مور و پلار ما له یو وخت پته د خیر سره تحصیل وکړم، زه به ډاکټره سم د خیر سره، خپل هیوادوالو ته به مرسته یو کومک ورسوم. او همدغسې زما مور و پلار ډېره ارزو ډېره توقع درلوده چې یو ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټرۍ په حالت کې د ډاکټرۍ په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي شوونځي کې شوونکې ده، زده کړې د یو هیواد لپاره لویه پانګه بولي او وایي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړې. د نرګس په وینا د نجونو ښوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسه کې د استاد یم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساینسي مضامین تدریس کوم، چې متاسفانه موږ هر کال د دې سو کالونو راهیسې موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو، پس له هغه نورو شاګردانو ته د زده کړې حق نه ورکول کېږي، چې متاسفانه دا یو ډېر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم د یو رڼا په څېر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې واکته د رسیدو وروسته لومړی لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تیرېدو وروسته نجونې پوهنتونونو ته لتګ هم راوګرځولې. طالب مقاماتو د نجونو په لوړو زده کړو بندیز موقتي بللی. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال غبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ رادیو مجله درته خبره کړو، د دې پروګرام وروستی راپور راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت کوي او د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تېرې دوشنبې ورځې ځانمرګي برید غندلی دی. د دغه برید له پیښېدو دا د درې ورځې تېرې شوې، خو لا هم د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی اعلان شوی او په دې اړه ضدو نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شهر د فیری کرندیکر په خپل اکسپانه کې پرون ناوخته په پښتو او دري ژبو لیکلي چې د کابل شهر د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبې د ورځې ترهګري سپرید د یو ډارن او کرغېړن عمل په توګه خندم. د زړه له کومې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا هم لیکي چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی، د دې برید ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې برید عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاري برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي، د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاري برید کې لږ تر لږه شپاړس څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسیږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد اوږدوي. د یوناما د خواخوږي تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو تر څنګ په ایکس پاڼه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښاغلي بینټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې باید د هغو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وي قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوي دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي.
د هلمند د نادلی د ادبي بهیر کلیز سره لمانځ
او ترجیح دمه په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه دوله سکاله پوره کړله.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. کیسه هم لرو.
د پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېده. د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له حده لوړې شي.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي اخیستې، بل قیس هاشمي ته بیله شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازي ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمه غزل ته بیله شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالر لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله د بنسټ ته شعرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو له لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کیو او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو ګټون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی له لوري غوره شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر څه بریده راضي دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو تا هغه تشویق زکوم او تر اوسه زه راضي یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو پسلو کې څوک راضي نه وي تاسو ته څه حد پورې راضی است؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په ښکلا پېژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عینی معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواخوا سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواخوا حدسول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي، د پښو لاندې شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغیرات راځي کله ناکله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بېله شوې ده. د دې تغیر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب، د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوې چې آزاد شعر مو ترې بېل کړی دی، او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف خو همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونږ متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډېر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې، په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي، مونږه دا یوه جایزه د دې پنځو نه یوه جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یوه جایزه بېله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مور سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. او اصلا خو داست دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو نو چون کې سیاله او کې تشویق لومړنی دغه دی هدف دی، نو موږ وغوښتل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته، او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترک وي.
استاد جنید، په دې تیرو درویو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو هم پکې جایزې اخیستې دي، او هلکانو هم پکې جایزې اخیستې دي، او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوي دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقد له نظره واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او که نه په خپل حال پاتې شي؟
دې پوښتنې جواب زه نشم درکولی. ذهني داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي، د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغېزه به د جایزو کړی وي. خو دې دپاره بیا تحقیق په کار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله دغه شعرونه، بلکې دغه نهضت، دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا، دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن، رنگ دی ټول عالم، کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه را پاڅه احمد شا بابا. نه دي ستا لذات سي وطن او معشوقه پرېږدي، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا. دوه اویا دي نوي یو باور یې ستا ملګری کړه، دوه اویا دي نوي یو باور یې ستا ملګری کړه، زیدی بیا حسین په طرف د کربلا بابا، لنګې به مانې کړم د خیالونو پر باغی فکر، لنګې به مانې کړم د خیالونو پر باغی فکر، ځم درنه ځنګلونو ته ته زاړه د بودا بابا، توره د بې ننګه پښتنو په ننګ تړلې چا، بس چې د وطن په غرو پرتنه وای بلا بابا، هی د پښتنو زلمو خولې پاته دې زارۍ تسوې، بل کلي ته مه لېږه زما د لیلا ورا بابا.
له کاملې عزیزي څخه مننه کوم چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. په دې خپرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادعلي د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو، او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنې مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یوه کتاب په اړه، د یوه نوي کتاب په اړه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د پاسه زړونه او پولادي مازغه کتاب په روسیو کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی، که چیرته د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب په حوصلې ولولئ، هم به مو زړه پوست شي، هم به مو مازغه پولادي شي. ښاغلی ستانکزی زیاتوي چې دی د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر یې داسې د تشکاري چې هر افغان ته یې لوستل ضروري دي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپلو علمي تجربو او دغه راز د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پاڼو د سرچینو په اساس لیکلی دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه،
دغه کتاب ډېر د مازغو د اناتومۍ یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او دغه راز د ودې په هکله خبرې کوي، او په بله برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل مازغه سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طبي لوستی دی او په دې ډګر کې په ناروې کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډېرو ستونزو اصلي ریشې د سالم بدن او سالمو مازغو د نشتون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي مازغه لري، او د پولادي زړونو خاوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي مازغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی، دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانکزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولی دي چې په ناروې کې ټول منلي دي، او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد د درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګه د دې نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوې څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي، او نه د هر چا په وس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي. مثلا که چیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل له سره تر اخره ولولي، ممکن اونۍ وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکو تر سترګو کیږي، او یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپه وي، له شعر یو ډول خوند اخلي. که څوک خوشاله وي، ممکن له بي کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغېز شیندي. سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساینسی کتابونه هم که په ښه نثر لیکل شوي وي، هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساینسی اصطلاحات په پښتو کې لږ لرو، نو د داسې آثارو نثر ډېر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وایي چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي. خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې زما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال ترسره کوم، څنګه